Radio.
شان به دسمری پینزمه ده جولای و ویشتمه ده ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر روبه جو ده خپرونې په منځني سپه دولش پښنی بي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي. روانه خپرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اورېدلی شئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو او د امریکا او بریتانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک مسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان پشپژمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک مسون پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا وی له هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرتنی ولی د ناموسی قتلونو، سنگسارونو، د شزو پر حقونو د تیری، د نورو ډولونو راپورونه خبري شي. په افغانستان کې په بیرنی ډول د سولټینګ دو امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونی د ملګرو ملتو د بچلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللی و. له ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی و او د جګړې پر ټولو لوریو یې ژغ کړی و چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک مسون له مشر شهزاد اکبر سره خبرې کړې دي. شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلق او د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیلزاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلی، خوښ یم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه خپاره کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیلزاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي او ټاکل شوی چې په دې منځ کې یو ځل قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوي سر یاسم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس له جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه ته مبارکي وویله. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 4مه بریتانیا په جبل طارق کې د ایران د تیرو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیا د تیرو یو بیړۍ له درویشت عمله سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نښته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نښته کې وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د یوې اعلامیې په حواله د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې نښته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نښته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمیر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم نیول شوي دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نښته کې د سپاه یو عسکر هم زخمي شوی دی. د عراق او ایران پولې ته نږدې وخت په وخت د ایران د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کیږي. او روسي خبر ده چې په لیبیا کې د سری میاشتې کارکونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپېته جسد وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم شوي دي. دا سدی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما از تمام کنجای ریاست جمهوری خاشمایی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د متحد ایالاتونو لوی درستیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لویا ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده.
د خبرونه په ورستیو کې د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلی.
کله چې زه د مکتب دوران کې ومنو نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولې شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې پښپژمه دي. فرشته جلال سی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون 13 کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او گند بانکی حساب ولری.
ما از تمام کنجای ریاست جمهوری خاشمایی است که
دای وی له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید همدارس د شاري استوګنی اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه داسې ځایونه نه لګوي چې د شارونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبري وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی و. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ته ستنسوي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورستو یو تل اسکلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشتانی شدید. خو هغه وویل چې د وسلوالو طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملیر دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرېدل د معتبرو ټاکنو کلی ده. هغې د ملګرو ملتونو له اړخه په ټاکنو کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اروېدو کمیسون پرېکړو ته درناوی وکړي. دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو ښکېلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو بری د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوي ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالي په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو به خبر وساتي.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. نن تشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تشنه اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په دوو بجو پیلېږي او د دوو ساعتو په مخه تر پنځو بجو پورې دوام لري. د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون شمیرې اعلانوو. دا شمیرې به زه اوس هم اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0999-203-1540، بل شمیره د 0800-822-1555 او نړیواله شمیره مو د 00420-221-2401. د دغو ټلیفون شمیرو له لارې تاسو کولی شئ چې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاکسر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه. دی د پنځشنبه او چهارشنبه په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي، په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغو هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړې دي. دانفورد دا څرګندونې یو ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی درسیز دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک ګواښ دی او باید له دې شومې پدیدې سره مبارزه دوام وکوي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه څه ته په کتو چې اوس یې زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه و لیدل شوي، محتاطه خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په تلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی د ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټنه د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل، امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په نړیوالو او سیمایزو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې ایران دولس هندیان چې نږدې دوی اونۍ مخکې په هرمز تنګی کې نیولي وو خوشی کړی دی. خو اوس 5:15 دی. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستۍ ټلیفوني خبرو تحلیل خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غني ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي وو چې که وغواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې وګټي په یوه اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د ځمکې له مخې پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووژني. افغان ولسمشر اشرف غني د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د پومپیو او غني خبرې په همدې مسایلو سرخې دي. پومپیو غني ته ویلي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ځکه کابل ته استول شوی و چې د سولې د راتلونکو پړاو په اړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دوه ورځني سفر کې د ټرمپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ناټو د ځینو چارواکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډونالډ ټرمپ له څرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ، د افغانستان د سولې په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې. دغه امریکایي جنرال په خبره د خبرو له لارې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅو ته هیله مند دی. فارن پالیسی خبرونې په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ټرمپ فکر کوي چې له افغانستان په وتلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیره دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ټرمپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتي مرستو د بیا پیل، بیلابیل دوه اړخیزو سوداګریو او آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلې ورکړي. په مقاله کې راغلی د ټرمپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي څو له دوی سره لګاوند افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي. د ګڼو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ټرمپ د غټولو کارونو ته به پاکستان یو جواب ورکوي. هغه دا چې په مسکۍ څیره به ورته هو کوي، خو بیا به بیرته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او آن به توندلارو اسلام پالو ډلو ته خراغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر راین کروکر په حواله لیکلي چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړی. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی اس آی به لا هم له دې ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د 9.1 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګره تګ او راتګ پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال 6 لک کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپورټ لري.
د خوست هوایی ډګر چې ودانیز چارې 9 کاله وړاندې پیل شوي او د ځینو ستونزو له کبله یې تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایی ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکي هوایی چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې وویل دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د دې په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د 6 لک مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 9.1 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي ډونر او فند پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لویا ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800 زره ده.
خاغلی وفایی په خپل خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګره مدینه منورې او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر آمر توریالي تکل وویل
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې تک اکمال ته ورسېدلې چې هغې کې د هواشناسۍ تعمیر، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان حتی بابا امنیتي ټاورونه دي او همداراز یو لوی انګر دی.
بلور ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت خبر خمنې دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایي، هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دې لپاره عملي کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې دا هم د فقر پر راټیټولو کې، هم د بیکاری په لمنځه وړلو کې، او هم کلی له ښار سره او ښار له کلی سره او بیا خوست
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره چارواکی وایی د خوست هوایی ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه 5م لوی هوایی ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نورې نړۍ په شان نشي کولی ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله واره توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایی ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده هن حکمت و ایران ده هغا دولس هندیان خوشی کری چه ده تیلو ده انتقال پوی بیره که چه ده پانامی تر بیرق لاندی چلی ده میول شوی دی. او د ایران حکمت ده جولای پو چوار لسمه نیتا ده ام تی ریا پنون بیره و دروله. تهران تور پوری کړی وو چې په دې بیړۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرمز په تنګي کې د تیلو پر لیش را لیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د هرمز تنګي د فارس خلیج د عربو له سمندرګي سره وصلوي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامې تر بیرغ لاندې په چلیدونکو بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تېره اونۍ د برېټانیې د تیلو د ټانکرونو یوه ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیوه چې په هغه کې هم 13 هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیې دا بیړۍ او درویشت عملیه د ایران په بندرعباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر 13 هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیې بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیری کړی دی، خو برېټانیې دا تورن رد کړی او ویلي دی چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیې او ایران ترمنځ د لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه رامخکې شوی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14مه نیټه د ایران یوه بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. برېټانیې تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لېږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې پورستیو کې یعنی تر ونیمو بجو مخکې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو. او البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې نن د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې یو. اوس هم لنډ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالی امینه محمد پروند ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پونی بیار کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوي سر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په رومستنګي کې د ایران د لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. بلورته د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. رومانیا ویلې چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون څرګنده کړه چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیا لګول شوي دي. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
سلامونه تاسو ته فرشته لیمیما او زمونږه هیوادوال په زما د کارونو سره آشنا اوسي د رسنۍ په مخ او په سینما و.
فرشته جانې اته به شو چې سینما ته مخه کړه.
کله چې زه د مکتب په دوران کې ومه نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
فرشته جانې کله چې سینما ته نوې راغلې څنګه د سینما ارزیابي کوله او کله چې راغلې سینما ته سینما دې څنګه پیدا کړه د افغانستان؟
کله چې د سینما ډګر ته راغلم نو واقعا ډېرې خوځې داسې زایو چې مثلا تصور نکوه چې سینما په برخه کې و چې اونجلی کار کوي هغه به څومره سیو وسی. البته د هر چا خوبت په خپل ځان پورې تړلې وي. په هر محیط کې
کله چې سینما ته لاړې او خلکو په سکرینو ولیدل، البته فلمونو کې یا پیلانونو کې،